آموزش تاریخ با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی، افزایش نگرانی ها درباره تکنولوژی شناسایی چهره، سلام، داود صدیقی هستم و شما را به برنامه هفتوار کاروان خوش آمدید میگم. فیلم های ثبت شده توسط تکنولوژی واقعیت مجازی میتواند دانش آموزان مکاتب را در یادگیری مضمون تاریخ کمک کند. در فستیوال فیلم ها موسوم به تریبیکا که در شهر نیویورک برگزار شد، فیلمسازان فیلم های الهام بخش را نمایش دادند که روی واقعیت های کنونی و تاریخی ساخته شدند. با گفته کارشناسان، فیلم هایی که توسط تکنولوژی واقعیت مجازی ساخته شده است، آموزش مضمون تاریخ را در مکاتب آسان‌تر می‌سازد. شرح بیشتر در این گزارش.
آیا تکنولوژی واقعیت مجازی می تواند به صنف های مکاتب راه پیدا کند؟ با توجه به فیلم ها که در فستیوال موسوم به تریبیکا نمایش داده شد و قصه های آنها از واقعات کنونی و تاریخی الهام گرفته است، راه یافتن تکنولوژی واقعیت مجازی به مکاتب ممکن به نظر می رسد.
دستگاه های نمایش واقعیت مجازی وسایل خوب برای آموزش هستند. شما می توانید با پوشیدن عینک های واقعیت مجازی در تصاویر قوطه‌ور شوید و درباره تاریخ و نظام شمسی بیاموزید.
در فیلم متهم شماره دو، والتر سیزولو، از صدای ثبت شده واقعی در جریان محاکمه موسوم به ریوونیا تریل که در نتیجه آن نلسن مندیلا و سیزولو فعال ضد اپارتاید زندانی شدند استفاده شده است.
تکنولوژی واقعیت مجازی شگفت‌انگیز است، زیرا به شما اجازه می دهد طور قصه را احساس کنید که متن به تنهایی ممکن این کار را نتواند.
فیلم 12 ثانیه شلیک با استفاده از انیمیشن 360 درجه ساخته شده است و در آن تلاش شده است موضوع حمله مسلحانه بر مکاتب بیان شود.
ما خواستیم داستان را از دید یک کودک بیان کنیم. در جهان آنها همه چیز روشن و رنگارنگ است.
این تکنولوژی می تواند وسیله برای بررسی زمانهای مختلف پر از آشوب باشد. در فیلم اش 68، ریکس میلر و بات هوبرت عصر انقلاب حقوق مدنی در امریکا را از دید تنیسباز مشهور سیاه پوست آرتور اش بیان می کنند.
او برای برنده شدن در رقابت‌های باز تنیس ایالات متحده در سال 1968 به شدت تحت فشار قرار داشت، زیرا تمام اعضای باشگاه سفید پوستان بودند.
این یک راهکار جدید برای آموختن از گذشته است و کارگردانان مثل کریس لنگ با مؤسسات آموزشی مانند پوهنتون نیویورک همکاری می کنند تا تکنولوژی واقعیت مجازی را به مکاتب بیاورند. ولی این تکنولوژی نارسایی های خاص خود را نیز دارد.
این تکنولوژی پرهزینه است، زیرا در جایی که این تکنولوژی امروز قرار دارد شما نیاز به یک کامپیوتر بزرگ دارید و برای مکاتب این کار مشکل است.
با ظهور تکنولوژی سه‌بعدی بخش آموزش متحول شده و آهسته آهسته جای کتاب را فیلم ها می گیرد.
دی امریکا دی کانگرس غړو په دې وروستیو کې د تیرې د پیژندنې د ټکنالوژۍ په اکله بحث وکړ. په امریکا کې د قانون نافذونکې ادارې وایي دغه ټکنالوژي د شکمنو مجرمینو په پیژندنه کې او تعقیب کې ورسره مرسته کوي. او د خصوصي معلوماتو د محرمیت د ساتلو فعالین استدلال کوي چې دغه ټکنالوژي د هغو خلکو خصوصي حریم نقضوي چې له قانون سره سم ژوند کوي. نور تفصیل ریپورټ.
د چاینا موبایل شرکت په دغه اعلان کې کتونکو ته ویل کیږي چې حکومت یې څارنه کوي. په ویډیو کې د 5G قوي انټرنیټ د قوت په بیانولو سره ښودل کیږي چې پولیس له ګڼې ګڼې ډکو واټونو باندې د یو مشکوک کس په لټه کې دي. لا تر اوسه په ویډیو کې ښودل کیدونکې ټکنالوژي په بشپړه توګه نه ده عامه شوې، خو د څیرې د پیژندنې ټکنالوژي چې د نړۍ هیوادونو ورڅخه د خپلو اتباعو د نظارت لپاره کار اخلي د ورځني حقیقي ژوند برخه ګرځېدلې ده، چې د امریکا د کانګرس د غړو اندېښنې هم را پرولیده.
دغه ټکنالوژي د خلکو د محرمیت د حق حقيقي خوندیتوب ته په نکته په ډیر چټکۍ سره د تکامل په حال کې ده.
په دې وروستیو کې په واشنگټن کې په کانګرس کې د دواړو ګوندونو لغړو جوړ یو هیئت د قانون د تنفیذ د فدرالي ادارو د هغه کړنو څرنګوالی تر پوښتنې لاندې راوستي. تر مخې د 640 میلیون کسان د موټر چلولو جوازونو او پاسپورتونو عکسونو ته په آنلاین باندې د دوی له رضایت پرته لاسرسي پیدا کړی وو. No
individual signed off. د خپل جواز د نوي کولو پر وخت هیڅ چا د کارت رضایت نه دی خودلی. هغه داسې کوم سند نه دی لاسلیک کړی چې پکې ویل شوی وي زمو معلومات او عکس FBI ته ورکول کیدای شي.
موږ دغو معلوماتو ته لاسرسی د قانون د تنفیذ له ایالتي، سیمه ایزو او فدرالي ادارو د مرستې لپاره یوه ډیره مهمه پروسه ګڼو.
د کانګرس غړي وایي د څیرې د پیژندنې سافټویرونه نواقص لري او د دغو سیستمونو څارونکي چارواکي وایي د قانون تطبیقونکي مراجع په هکله پښتون ته په سستۍ جواب ورکوي.
We reported that the FBI had not assessed.
موږ رپورټ ورکړ چې FBI د دغو سیستمونو صحت نه دی ارزولی. په دې توګه دوی نه پوهیږي چې دغه سیستمونه څومره دقیق دي، خو بیا هم ورڅخه کار اخیستو ته دوام ورکوي.
د خلکو د خصوصي معلوماتو د خوندیتوب ډلې د کانګرس د غړو لخوا د دغه پروسې د شفافیت د غوښتنې له هڅو ملاتړ کوي.
موږ د هغو ادارو چې د څیرې د پیژندنې له سیستمونو نه کار اخلي او خلکو ترمنځ چې په دوی باندې اغیزه کوي دغه موضوع مطرح کړې ده. زه فکر کوم دا په یو ښه طرف لومړی قدم دی او د دې نښه ده چې له دغه ټکنالوژۍ نه باید په امریکا او نورې نړۍ کې د دیموکراسۍ د اساساتو په رعایت سره کار واخیستل شي.
په هوایی ډګرونو کې د څیرې د پیژندنې له کاریدونکې ټکنالوژۍ برعکس چې زموږ عکسونه اخلي او ټلیفون مو خلاصوي، دغه ټکنالوژۍ نه هم د معلوماتو د راغونډولو مخکې او نه هم له نورو سره له شریکولو وروسته له خلکو اجازه اخلي، چې دا کار د بحث راپارولی چې آیا په دې کار سره د امریکانو له مدني حقونو سرغړونه کوي که نه.
په لندن کې میشت چاپیریال ساتنې د هڅو یو همکار شرکت داسې پردې ډیزاین کړي چې کاربن جذبوي او اکسیجن خارجوي. جوړونکی شرکت دا نوښت د هنر او چاپیریال ساتنې د انجینیری یوه نمونه بولي. نور تفصیل ریپورت.
دغه شنه بیولوژیکي جل مواد ژوندۍ الجی ده چې د کاربن په جذبولو سره ژوند کوي او اتموسفیر ته اکسیجن خوشې کوي. د ایکولوژیک سټوډیو له شرکت څخه مارکو پولیتو دغه جل په پردو باندې پمپ کوي چې وروسته بیا د ودانیو په دیوالونو راوځړول شي.
فوتوسنتیکا یو مصنوعي هابیتات یا هستوګنځای دی چې د ساینوباکتریا د ژوندۍ کلچر یا کښت کوربتوب کوي. ساینوباکتریا مایکروسکوپي الجیګانې یا کوچنۍ حجرې دي چې د فوتوسنتیز یا ضیایي ترکیب د یو ډیر قوي ماشین په توګه کار کوي. دغه حجرې له لمر څخه اخیستل کیدونکي انرژي بدلوي او کاربن او په هوا کې نور ډول ډول غازونه جذبوي.
خاغلی پولیتو وایي یو متر مربع بایوجل په ورځ کې 1.5 ګرامه کاربن جذبوي او 24 ګرامه اکسیجن خوشې کوي. دای او همکاره یې کلادیو پاسکیرو وایي کاربن یوازې ذخیره کیږي نه، بلکې په بیولوژیکي کتلې باندې بدلیږي چې د نورو شیانو لپاره ورڅخه ګټه واخیستل شي.
is not extracted from the air and stored but is transformed.
کاربن یوازې جذبیږي او ذخیره کیږي نه، بلکې د مایکروسکوپي الجی د وده او فوتوسنتیز په مرحله کې تغییر کوي او په بیولوژیکي کتلې بدلیږي چې د خوړو، طب او درملو په صنعت کې د بیلابیلو مقاصد لپاره ورنه ګټه اخیستل کیدی شي او یا هم ښایي د انرژي لپاره ورنه ګټه واخیستل شي.
جل په پرده باندې د ډیر وخت لپاره نه پاتې کیږي، بلکې په هرو دوه اونیو کې باید بدل شي. خو بیا هم پولیتو وایي دغه جل د کاربن د ککړتیا په کمولو کې دومره مؤثر دی چې په ښاري سیمو کې یې کارول ډیر ګټور دي.
Just to give you a very simple term of comparison.
دوه متر مربع پرده د دې وړتیا لري چې د وی لوی ونې په اندازه کاربن جذب کړي. اوس که لوی پرده سره مقایسه کړو نو مؤثرت یې له 1% تر 10% پورې زیاتیږي.
په اروپا کې د ودانیو په دیوالونو د دغو پردو زړولو ته اجازه ورکړل شوې ده او د پاریس ټکنالوژۍ په نندارتون کې هم وښودل شوې. د اندازې او ځای د تقاضا له مخې دغه شرکت کولی شي له $300 نیولې تر $2000 پورې ځانګړې پردې جوړې کړي.
ډېر وختونه غبار له کوچنیو ذرو جوړ وي چې انسانان یې تنفس کوي او دغه ذرې کیدای شي خطرناکې وي. په همدې خاطر د رضاکارانو، ساینس پوهانو یوه ډله د امریکا د ساینس د نیلي بنسټ په مرسته د سنسرونو د داسې یوې شبکې په جوړولو کار کوي چې د هوا وضعیت وڅاري او کله چې په هوا کې خطرناکې ذرې موجودې وي او تنفس کول یې وجود ته تاوان رسوي خلکو ته خبرداری ورکړي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
جولن کینیکارت خپل ورځ د خپل تجربه په آزمایلو شروع کړي. هغه د خپل خوانځي د ساينس د پروژې لپاره یو سنسر جوړ کړي او آزمایي. هغه په هوا کې داسې مخصوص ذرې آزمایي چې د موټر له ماشين څخه راوځي.
دا ځای د دې تجربې د کولو لپاره مناسب دی، ځکه اوس دلته خلک له موټرو ښکته کیږي او پورته کیږي او کله چې موټرو ته انتظار باسي نو په کوم فعالیت نه وي بوخت.
لو کوچنیو ضرور رامنځته کیدونکې ککړه هوا د یوتا د ایالت د سالت لیک سیټی د ښاریانو لپاره لوی ستونزه ده. د غبار او دوړو په څیر ښکاره کیدونکې دغه کوچنۍ ذرې دومره کوچنۍ دي چې خلک یې تنفس کوي. شی ویکلسن د جولیان د کیمیا ښوونکې ده.
د دغه ضرور ډیره برخه موټر او لارې تولیدوي. د سالت لیک د ښار د اوسیدونکو ماشومانو لپاره د غزرې د دوی د ژوند یو عادي برخه ده. کله چې هوا توده شي او سړه هوا د درې په سر کې بنده پاتې شي، نو د هوا دغه ډول ککړتیا رامنځته کیږي.
د یوتا د پوهنتون کیمیا پوه کریکلی وای دوی د امریکا د ساینس د ملي بنسټ په ملاتړ له رضاکارو ساینس پوهانو سره د هوا د کیفیت د سنسرونو د داسې یوې شبکې په جوړولو کار کوي چې ټوله سیمه تر پوښښ لاندې راولي. دوی دغه شبکه ایریو بولي.
موږ په ښوونځیو د زده کوونکو په کورونو او د ښار په بېلابېلو برخو کې سنسرونه لرو. موږ هڅه کوو چې د ارتفاع له مځکې څخه د ډول ډول استفادې او مختلفو اجتماعي او اقتصادي سطحو په نظر کې نیولو سره معلومات راټول کړو.
هدف دره چې د هوا کړیدونکو ذرې وڅارل شي او معلوماتي خلکو ته په داسې بڼه وړاندې شي چې اسانه ورباندې پوه شي. جولین د ساينس خپل پروژې ته سنسر د ایر یو له ټیم څخه ترلاسه کړ. دغه ټیم د جولین له خوانځي څخه لیدنه وکړه او زده کوونکو ته ورزده کړه چې د لیګو په نامه د ماشومان د لوبو له بلاکون څخه په څه ډول سنسر نه جوړ کړي. د دغه ټیم ډیر ښوونکي د پوهنتونو محصلین دي. د کترینا لی په څیر یو شمیري د لومړي کال محصلین دي. هغه د سنسرونو د جوړولو لپاره د لیګو د بلاکونو نمونې ته انکشاف ورکړ.
موږ یو بل نظر سره کار پیل کړ. موږ غوښتل چې د لیکو د بلاکونو پر ځای د ټیک ټاک له بکسونو ګټه واخلو، خو وروسته مو فکر وکړ چې د زده کوونکو د پام د ښه جلب لپاره د لیګو بلاکونه ښه دي.
فورد شرکت موترسازی آمریکایی چندین مدل موتر جدید خود را معرفی کرد. موترهای تازه معرفی شده این شرکت شامل موترهای برقی و نیمه برقی می باشد که پیتیان با برق خانه چارج می شود. برای بیشتر در این گزارش.
شرکت فورد به این عقیده است که آینده به موترهای برقی تعلق دارد. تمام این موترها تازه تولید شده و شامل مدل‌های کاملا برقی و نیمه برقی می باشد. این موترها راننده های اروپایی را کمک خواهد کرد تا در مناطقی که بر رفت و آمد موترهای عادی محدودیت وضع شده است بدون پرداخت فیس به دلیل آلوده کردن هوا رانندگی کنند.
شما فقط با فشار دادن یک دکمه می توانید انرژی برق را در بطری ذخیره کرده و از ماشین احتراقی برای راندن موتر استفاده کنید و به شهر لندن بروید. سپس وقتی به نزدیک شهر لندن رسیدید می توانید دکمه برق را فشار دهید و بدون تولید دود در محیط شهر رانندگی کنید.
محبوب ترین موتر شرکت فورد در اروپا ترانزیت است و این شرکت با آهستگی می خواهد این موتر را نیمه برقی بسازد. استیو آرمسترانگ مسئول شرکت فورد در اروپا می گوید که این شرکت آماده است تا این موترها را به بازار عرضه کند.
ما با کمک 16 تن از مشتریان ما یک مرحله آزمایش 12 ماهه را در لندن انجام دادیم و درس‌هایی را که از این آزمایش آموختیم ما را مصمم کرده تا تولید این موترها را در آخر سال آغاز کنیم.
موتر کاملا برقی شرکت فورد در سال 2022 به بازار خواهد آمد.
تمام تکنولوژی ها جدید است. این آخرین نسل از تکنولوژی بیتری، آخرین نسل تکنولوژی موتور برقی و البته که آخرین تکنولوژی ساخته شده در موتور برق از طریق گیرباکس به انجن می باشد.
شرکت فورد می گوید که در حال انکشاف چندین مدل موتر برقی است. موتر واگن مسافربری شرکت فورد که بطری آن مسافت 150 کیلومتر را طی می کند و موتر سپورتی که بطری آن مسافت 600 کیلومتر را طی می کند نیز در سال 2020 به بازار عرضه خواهد شد.
البته برقی سازی بخش عمده کار صنعت ما در راستای حرکت به سوی کاهش میزان انتشار کاربن دای اکساید خواهد بود. بنابراین شما در آینده شاهد خبرهای بیشتر در رابطه با برقی سازی می باشد. سال آینده ما نخستین موتر جیپ مانند کاملا برقی را خواهیم داشت که از موتر سری مستنگ الهام گرفته است.
برای حمایت از موترهای برقی یک اتحادیه شرکت‌های موترسازی در تلاش است تا سال آینده 400 استیشن چارج بیتری را در سرتاسر اروپا ایجاد کند.
قرار است در آینده نزدیک استفاده از موترهای بدون راننده آغاز شود. اما یکی از نگرانی ها درباره این وسایل این است که کامپیوتر آن در برخورد با دنیای پر از چیزهای مختلف تا هنوز مشکل دارد. انجینران با ایجاد برنامه های کامپیوتری و الگوریتم های پیشرفته می خواهند این مشکل را حل کنند. در رابطه توجه کنید.
سهولت هایی را که موترهای بدون راننده ادعا می کنند بسیار جذاب هستند و شامل جلوگیری از تراکم ترافیک، آلودگی هوا و از همه مهمتر جلوگیری از حادثات مرگبار می باشند. اما وسایل نقلیه خودران هنوز برای یادگیری نیاز به وقت زیاد دارند. از همین رو انجینیران و پژوهشگران بخش تکنولوژی در حال ساخت ساحات بزرگ آزمایشی مانند این ساحه آزمایشی در سویدنند تا موترهای بدون راننده را قبل از استفاده در جاده های عامه آزمایش کنند.
تمام کار ما مربوط به موترهای خودران می باشد. بنابراین ما 4 مکان آزمایشی داریم که شامل شهر، جاده‌های روستایی و شاهراه با محیط باز انعطاف پذیر برای حرکت سریع موتر می باشد. این معمول‌ترین محیط‌ها برای راندن است که شما می خواهید قبل از بهره برداری موترهای خودران در آن خود را خوب آشنا سازید. اینجا محیط منحصر به فرد است.
اما در جاده ها مشکل عابران نیز وجود دارد. مردم گاه سریعتر حرکت کرده و موتر خودران قادر به واکنش نمی باشد. بنابراین در آزمایش های امروزی آدم های ساختگی نیز وجود دارد. برنامه کامپیوتری موتر خودران را در وضعیت قرار می دهد که باید سریعتر واکنش نشان دهد. این تولید کنندگان موتر می گویند آنها در تلاش از بین بردن مشکلات هستند که مانع استفاده موترهای خودران در جاده های عمومی شده است.
ما 3 مشکل را حل کردیم. مشکل تراکم ترافیک، رفت و آمد روزمره و پارکینگ. به عقیده ما همین 3 مشکل دردسرهای معمول برای رانندگان و مشتریان امروزی است.
با حل کردن این مشکلات راه برای یک جهان باز می شود که در آن انواع رانندگی از خدمات تاکسی گرفته تا باربری توسط موترهای بدون راننده انجام خواهد شد. یک پروتکل ایمنی دیگر اطمینان حاصل کردن از این است که در صورت لزوم انسان بتواند کنترل را در دست بگیرد.
به نظر من در 10 تا 15 سال آینده ما شاهد افزایش اشیایی خواهیم بود که توسط شبکه مخابراتی 5G وصل خواهند بود. ممکن شامل وسایل نقلیه، افراد و یا عابران آسیب پذیر و بایسیکل سواران باشد. ممکن است یک شبکه زنجیره‌ای انتقال لوجستیک باشد که در آن محموله ها در نهایت به خانه های شما انتقال می‌یابد.
شبکه جدید 5G انسانها را قادر خواهد ساخت که اگر وسایل نقلیه با مشکل غیر معمول مواجه شوند کنترل را در دست گیرند. پیش بینی می شود که تا سال 2022 ممکن در حدود 5 میلیون وسیله نقلیه خودران در جاده ها رفت و آمد کند.
یک ربات جدید با استفاده از هوش مصنوعی پینگ پونگ بازی می کند و مهارت های جدید این ورزش را به انسان ها می آموزد. انکشاف دهندگان این ربات می گویند که هدف از ساختن آن تعامل با انسان ها و پیام هماهنگی میان انسان ها و ماشین ها است. در رابطه توجه کنید به این ربات.
فورفس ربات بزرگی است که بسیار به خوبی پینگ پونگ بازی می کند، ولی شگفت آور این است که هدف آن برنده شدن در بازی نیست. این ربات بزرگ طوری برنامه‌ریزی شده که به بازی ادامه دهد و با کمک هوش مصنوعی مهارت های رقبای خود را که انسان ها هستند بلند ببرد.
ربات اینجا به نمایش گذاشته شده تا نشان دهد که هوش مصنوعی و تکنولوژی روباتیک می تواند مهارت های انسان ها را بلند ببرد.
ربات فورفس پینگ پونگ بازی می کند، اما کارش بدون نقص نیست.
فورفیس اشتباه می کند، زیرا او هم در حال آموزش است. فورفیس الگوریتم هوش مصنوعی می آموزد و تلاش می کند هر بار دوامدار بازی کند، نه اینکه آن را کاهش دهد. بنابراین هدف بردن بازی نیست. هر قدر دوامدار بازی کند بهتر است، زیرا همین یگانه راهی است که بازیکن می تواند بیشتر تمرین کند.
ربات فورفیس را آمران، شرکت تولید کننده وسایل برقی ژاپنی ساخته است و این شرکت همواره تلاش می کند آن را بهتر سازد. فورفیس امسال به دلیل انکشاف مفاصل آرنج و مچ دست قادر شده است توپ را با چرخش دوباره پرتاب کند.
هرچه بیشتر توپ را با چرخش پرتاب کردم، ربات هم با چرخش توپ را به سوی من میانداخت. فوق‌العاده و تعجب آور است.
چگونه می شود از این ربات در محیط کار استفاده کرد؟
در این مثال ما ربات های محرک داریم که به هر سو می روند و به انسان های کارمند وسایل و محصولات مورد نیاز را می آورند تا آنها به کار خود ادامه دهند.
این ربات دیگر می داند که مردم کدام کتله مغناطیسی را انتخاب می کنند و همان را برایش می دهد.
در ربات فورفیس از قابلیت سریع گرفتن و گذاشتن برای پینگ پونگ استفاده می کنیم، اما در این ربات از قابلیت گرفتن و گذاشتن سریع برای رساندن مواد مورد نیاز کار می گیریم.
شرکت عمران تاکید می کند که هدف آنها ساختن ربات هایی است که بتوانند انسان ها را کمک کنند، نه اینکه وظایف آنها را اشغال کنند.
ما هیجان زده هستیم تا پیام هماهنگی میان انسان و ماشین ها را بدهیم.
شرکت عمران در رابطه با اینکه قدم بعدی ربات فورفیس چه است چیزی نگفته است.
دی ماکس لیمر په نامه یو کوچنی باروونکی کښتۍ به په نږدې راتلونکي کې د اتلانتیک سمندر له یوې غاړې بلې غاړې ته سفر وکړي. د دغې کښتۍ سفر ځکه ډېره پاملرنه جلب کړې ده چې لومړنۍ خپله چلیدونکې کښتۍ ده چې په دغه ماموریت لیږل کېږي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د ماکس لیمر 12 متره اوږده خپله چلیدونکې کښتۍ به ډېر ژر خپل تاریخي سفر پیل کړي. دغه کښتۍ به په کاناډا کې له دې بندر څخه د انګلستان په لور خپل 15 ودانۍ مزل له کوم چلوونکي پرته پیل کړي. اشلی سکیت د دغه کښتۍ له جوړوونکي شرکت سی کیت انټرنیشنل سره کار کوي. نوموړی وایي د دغه کښتۍ په شان د خپله چلیدونکو کښتیو له جوړولو څخه هدف دا دی چې انسانان خوندي وساتل شي.
زه فکر نه کوم چې دا ډول کښتۍ به د انسانانو لخوا د چلوونکو کښتیو ځای په بشپړ ډول ونیسي. تر اوسه هم د انسانانو لخوا ډېرې چلیدونکې کښتۍ په سمندرونو کې په فعالیت بوختې دي. د دې ډول کښتیو مهم هدف دا دی چې انسانان له خطر څخه وژغورل شي. مسؤلیت د دې پروژې مهم هدف دی.
خو له مسؤلیت ورهاخوا د سی کیت له شرکت څخه بن سمپسن وایي داسې کښتۍ چې د عملي ځای ونه لري د کښتیو د ډیزاین په برخه کې یوه نوې لاره پرانیزي.
که چیرې خلک له دغې معادلې وباسو، د کنټرول خونې ته ضرورت نه لرو، اشپزخانې ته ضرورت نه لرو، د اوبو لوازمو ته ضرورت نه لرو، ایرکنډیشن ته ضرورت نه لرو، د دغو برخو په لرې کولو سره د کښتۍ اندازه هم خورا کوچنۍ کیږي.
دغه کښتۍ هایبرید انجن لري، په دې معنی چې له تیلو او بیتریو دواړو څخه کار اخلي او د عادي کښتیو په پرتله ډېر لږ تیل مصرفوي. او که چیرې ضرورت پیښ شي، انسانان د رادار او د ارتباطي وسایلو په مرسته کولی شي له لرې وټن څخه یې کنټرول کړي.
په دغه کښتۍ کې د ټکنالوژۍ پر مټ موجودې اسانتیاوې تر ډېره حده په یوې عادي کښتۍ کې له موجودو اسانتیاوو سره مشابهت لري، حتی ویلی شم چې زیاتې هم دي. که تاسو زما شاته عکسونو ته وګورئ، په دې سټیشن کې ناست کنټرولونکي په ژوندۍ بڼه د کښتۍ شاوخوا سیمه ویني. په ډېرو عادي کښتیو کې د کنټرول له خونې د کښتۍ شاوخوا سیمه سمه نه ویني.
د ماکس لیمر کښتۍ نورې خپلې چلیدونکې واسطې لیږدولی شي. هغه وړتیا چې د دغې کښتۍ د اصلي ماموریت یعنې د شل اوشن ډسکوري پرایس په نامه په هغې سیالۍ کې برخه اخیستل و چې هدف یې د سمندر د تل د سروې کولو لپاره د اتوماتو وسیلو جوړول و.
یک لابراتوار در ایالت فلوریدای امریکا با فراهم کردن مغناطیس های مختلف و ساحات بزرگ مغناطیسی دانشمندان را در تحقیقات مختلف کمک می کند. ساینسدانان با استفاده از امکانات این لابراتوار می خواهند اشیای نامرئی را ببینند، ماهیت چیزها را درک کنند و مرزهای دانش علمی را بشکنند. شرح بیشتر در این گزارش.
از مغناطیس می توان برای سرگرمی در خانه استفاده کرد. در ضمن با آن می توان پژوهش‌های ارزشمند علمی انجام داد.
انواع مختلف مغناطیس ها وجود دارد، مانند مغناطیس های فوق العاده هادی برق، الکترومغناطیس های بزرگ مقاومتی و مغناطیس های ضربی.
گریگ بوی بنجر لابراتوار ملی مغناطیسی را مدیریت می کند و می گوید که مغناطیس های بزرگ موجود در اینجا وسایل خوب برای پژوهش هستند. این لابراتوار که با همکاری بنیاد ملی ساینس آمریکا فعالیت می کند، یک مرکز اصلی تحقیقی برای تمام رشته‌های ساینس می باشد.
من لابراتوار خاص را مدیریت می کنم که ساحه بزرگ مغناطیسی را در اختیار آن عده پژوهشگران قرار می دهد که همه ساله اینجا می آیند و تحقیقات مهم را در زمینه مواد، انرژی و زندگی انجام می دهند.
به گونه مثال، امی مکینا پژوهشگر کیمیا در بخش نفت تمرکز کرده و می خواهد بداند که وقت نفت در محیط منتشر می شود چگونه می توان آن را به طور مؤثر و کم هزینه پاک کرد.
نفت خام هر گوشه جهان متفاوت است. این مخلوط در نتیجه حرارت، فشار و ارگانیسم های مرده به میان می آید. ما ترکیبات نفت خام را در محلول آب تجزیه می کنیم و اندازه آن را به دقت می سنجیم.
برای انجام این کار او از مغناطیس ایون سایکلوترون ریزونانس استفاده می کند و این مغناطیس به حیث یک ترازوی بسیار دقیق مولکولی کار می کند. کوریدین، فیزیکدان پوهنتون کولومبیا، در بخش دیگر این لابراتوار با استفاده از دی سی فیلد فسیلیتی یا ساحه مغناطیسی دی سی می خواهد روی ماده نسبتاً تازه مشتق شده یعنی گرافین تحقیق کند. این یک صفحه مسطح از مولکول های کربن است که شکل یک جال را به خود گرفته است.
این ماده را به هر طور ممکن که تشریح کنید منحصر و فرد است. با آن قوی ترین ماده می گویند. نازکترین هادی برق است و بهترین ماده انتقال دهنده حرارت می باشد.
این یک ماده غیر معمول است. در واقع فیزیکدانان تا هنوز در تلاشند درباره ساختار و کاربرد آن بیشتر بدانند. انجینران قبل از استفاده گرافین نیاز دارند روی آن خوب تحقیق کنند تا تمام خصوصیات آن را دریابند. آقای دین شامل حدوداً 2000 دانشمند مربوط به مؤسسات مختلف در سراسر جهان می باشد که همه ساله به این لابراتوار می آیند. در این لابراتوار نه تنها در بخش نفت و پترولیم بلکه در بخش های صحت، دواسازی، بیتری سازی، مواد سوخت بیولوژیکی نیز امکان پژوهش های مفید وجود دارد.
لیوتوماخ رئیس دی کاربون دای اکساید گاز لزمکی لند ذخیره کیگی. دغه پروسه اوس ورستر بلې ارزانه کیږي او عملی بڼه پیدا کوي. ساینس پوهان هم له همدې تجربې څخه په ګټه اخیستو غواړي چې د مضرو ګازونو د جذب او ذخیره کولو نوې لارې چارې تجربه کړي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
دا د کاربن د جذبولو یو بل ډول تجربه ده چې د سویس په یو متروکه کان کې د استوګنې سیمو ته نږدې ترسره کیږي. د کاربن د جذب ډېرې عملیې له سمندرونو لاندې او په هغو سیمو کې ترسره کیږي چې خلک پکې ژوند نه کوي. خو دغه ساینسپوهان په دې باندې تجربه کوي چې ثابته کړي آیا مالګینې اوبه چې کاربن پکې مخلوط دی او دوی د ډبرو په چاکونو کې پمپوي هلته پاتې کیږي که نه.
دغه ډبره یو چاک لري. د دې امکان شته چې کاربن له همدغه درس څخه راوځي. موږ غواړو همدې پوښتنې ته ځواب پیدا کړو.
که چیرې دغه تجربه کامیاب شوه ډېر هیوادونه به وکولی شي چې اضافي کاربن ښارونو ته په نږدې سیمو کې لزمکې لاندې جوړښتونو کې وساتي.
لزمکې لاندې د کاربن زیرمتونونه له پخوا موجود دي خو ټول له ښارونو او د خلکو د اوسېدو له سیمې لرې په سواحلي سیمو د سمندرونو لاندې او دښتو کې موقعیت لري. نوې خبره دا ده چې که یوه ورځ موږ د سویس په شان یوه هیواد کې چې یوه پرنفوسه سیمه ده کاربن ذخیره کړو باید ځان سره په دې ډاډه شو چې بیرته د ځمکې سر ته راپورته نه شي او د بیلګې په ډول د څښاک اوبه ککړې نه کړي چې دا یو لوی خطر دی.
د گرین پیس له ټولنې څخه د ماتیاس لیګل په څیر د چاپیریال ساتنې فعالان په عمومي ډول د دې ډول نوښتونو ملاتړ کوي خو زیاتوي چې نړیوال باید له مشکل څخه د خلاصون لپاره په دې کار بسنه ونه کړي بلکې د مضرو ګازونو د انتشار د کمولو لپاره باید هم هڅې جاري وساتي.
کوم څه چې موږ ورڅخه اندېښنه لرو د دغو ټکنالوژۍ انکشاف نه بلکې د هغو هڅو کموالی دی چې د مضرو ګازونو د انتشار د کمولو لپاره ترسره کیږي. دغه دواړه باید په موازي شکل ترسره شي. موږ باید انتشارات په ډیره پیمانه کم کړو. د دې حقیقت ترڅنګ چې باید له دې ډول ټکنالوژیو کار واخلو او انکشاف ته ضرورت هم موجود دی. د ګازونو د تولید موضوع ته هم جدي پاملرنه پکار ده.
په کمپیوټر کې جوړې شوې نمونې وړاندوینه کوي چې د نړۍ د تودوخې درجه به په راتلونکو سلو کلونو کې د 1.8 او 4.0 درجو ترمنځ لوړه شي چې نړیوالو ته به ویجاړوونکې پایلې ولري.
داود دیونه کاروان کله چې د خبرونه ټول مطالب مو خوښ شوی وي د خبرونه پای کې وړم یادونه وکړم چې د خبرونه د خوال لپاره تاسو نظرونو او وړاندیزونو ته سترګې په لار یو. کاروان د امریکا غږ په پښتو، دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خپرېږي او تاسو کولی شئ د خبرونه د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه سره شریک کړئ. کله چې فلم سره اوسئ. تر بیا الله مرسته. We'll be right back.
پاکستان میں بمشکل 5% بچوں کو معیاری تعلیم میسر ہے. آخر پاکستان میں تعلیمی معیار کے حوالے سے چیلنجز ہیں کیا؟ بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان کے معیار تعلیم پر اکثر تنقید ہوتی ہے. ایک تو ملک میں شرح خواندگی خطے کے دیگر ممالک کی نسبت کم ہے, اور دوسرے جو بچے اسکولوں تک پہنچتے ہیں ان کی تعلیم کا معیار بھی بہت ناقص ہے. پاکستان کی وزارت منصوبہ بندی نے گزشتہ سال ملک کے نظام تعلیم کی کارکردگی پر جاری کی گئی اپنی ایک رپورٹ میں پاکستان میں تعلیمی معیار کے کم ہونے کی نشاندہی کی. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن پرفارمنس انڈیکس نامی اس رپورٹ میں تعلیمی نظام کے بنیادی ڈھانچے اور سیکھنے کے عمل کو بھی پرکھا گیا, جس کے مطابق ملک بھر میں مجموعی طور پر معیار تعلیم کم ہے. پاکستان کی وفاقی وزارت تعلیم کے مطابق ملک میں 5 سے 16 سال کی عمر کے 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد تقریباً 15 سال سے تعلیم کا شعبہ صوبوں کے پاس ہے, لیکن ملک میں تعلیم کا معیار آج تک بہتر نہیں ہو سکا. حکومت نے پچھلے سال سے ملک میں تعلیمی شعبے میں ایمرجنسی لگا رکھی ہے, جس سے ناخواندگی اور ناقص تعلیم کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ کوششیں کتنی کارآمد ہیں اور اس وقت ملک کے تعلیمی نظام کے کیا حالات ہیں, آج تعلیم کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے. عالمی مالیاتی ادارے ورلڈ بینک نے لرننگ پاورٹی یعنی سیکھنے کے پسماندہ عمل کی اصطلاح جاری کی تھی, جس میں اس بات کا تعین کیا جاتا ہے کہ آیا اسکول جانے والے 10 سال کی عمر کے بچے ایک سادہ تحریر کو پڑھ اور سمجھ سکتے ہیں. عالمی ادارے کے مطابق کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک میں نصف سے زیادہ بچے پرائمری اسکول کے اختتام تک سادہ سی تحریر پڑھنے اور سمجھنے سے قاصر ہیں. ورلڈ بینک کے گزشتہ سال پاکستان کے لیے جاری کیے گئے ایک بریف میں کہا گیا کہ پاکستان میں 77% اسٹوڈنٹس پرائمری اسکول کے اختتام پر کم از کم مہارت کی سطح بھی حاصل نہیں کر پاتے, جو دیگر جنوبی ایشیائی ممالک کے مقابلے میں 18% زیادہ ہے.
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے, ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں, عام لوگوں کی خاص کہانیاں.
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی, تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں, اور وہ نیکی کیا ہو.
جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں.
مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا.
لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں.
اکثر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں, اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے تھے.
آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر, مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں, پانی بھرتی ہے.
ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے.
میں ہوں نیلوفر مغل,
سمن خان,
سعدیہ زبران جھا,
چدرا ڈار,
مرتضیٰ زہری.
ہم ہیں وائس آف امریکہ.
شاید معیار تعلیم ہی ایک بڑی وجہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکولوں میں بھیجنا چاہتے ہیں, حالانکہ ملک میں سرکاری سکولوں کی تعداد پرائیویٹ سکولوں سے زیادہ ہے. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں سرکاری اور پرائیویٹ سکول دونوں ہی کی کمی نہیں ہے, لیکن سرکاری سکولوں میں مفت تعلیم اور کتابیں ہونے کے باوجود والدین اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکولز میں پڑھانے کو ترجیح دیتے ہیں. وائس آف امریکہ کی سدرا ڈار آج ہمیں کراچی کے ایک ایسے خاندان سے ملوا رہی ہیں جو سرکاری اسکولوں میں دی جانے والی تعلیم کے معیار کی وجہ سے اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں اور اپنی تنخواہ کا بیشتر حصہ اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں.
میرے بڑے بیٹے 9th class میں نیوی کے اسکول میں پڑھتے ہیں, بہت اچھا پڑھتے ہیں ماشاء اللہ سے وہ بھی, اور دونوں بیٹیاں وہ بھی پرائیویٹ اسکول میں پڑھتی ہیں, ایک 5 میں ہیں اور ایک 3 میں, اور وہ بھی اچھا پڑھتی ہیں. میں گھر میں خود ٹیچر ہوں تو ان کو دیکھتی ہوں, گائیڈ کرتی ہوں, اور چھوٹے بیٹے کو میں نے ایک کلاس میں لگایا ہے.
کراچی کی رہائشی نجم ناصر اور ان کے خاندان کا تعلق مڈل کلاس سے ہے. ان کی آمدنی کا بڑا حصہ ان کے 4 بچوں کی تعلیم پر اس لیے خرچ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے سرکاری کے بجائے پرائیویٹ اسکول کو چنا.
شروع سے ہمارا دل مطمئن نہیں تھا وہاں گورنمنٹ اسکولوں میں, تو ہم پرائیویٹ اسکولوں میں سیٹسفائی تھے, تو ہم نے خود پرائیویٹ اسکول میں پڑھا, میری وائف نے پرائیویٹ اسکول میں پڑھا, تو ہم وہیں سے پڑھتے ہوئے آئے. تو ہم نے بولا بھائی ہمارے بچوں کا بھی مستقبل اچھا سے اچھا بن جائے, تو ہماری خواہش ہے کہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں پہ توجہ رکھیں۔
روز روز میں کون سے کھانے میں کھلاتی رہوں گی یہ بتاؤ ذرا۔
لیکن مہنگائی کے اس دور میں بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھانا آسان نہیں۔ اس کے لیے لوور اور مڈل کلاس خاندانوں کو اپنی کئی ضروریات کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔
میرے ہسبینڈ کی سیلری آتی ہے، پہلے ہم بل وغیرہ سب ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، فیسیں دو بچوں کی دیتے ہیں، پھر تھوڑا سا روک لیتے ہیں، پھر گیپ کر کے دو مہینے بچوں کی دیتے ہیں، اور میں جو اپنے کوچنگ سے کماتی ہوں تھوڑا بہت وہ میں گھر چلا لیتی ہوں، کچن کا اپنا سودا لانا اور یہ وہ، اس طریقے سے فیس سیلری کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ لیکن سیلری سے تو بہت پریشانی ہے کیونکہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا، بہت مہنگائی ہے۔
میرے بچے اچھا پڑھ جائے، اچھا لکھ جائے اور اچھا مستقبل بن جائے میرے بچوں کا، چاروں کا۔ نہ میں اپنے کوئی جوتے بناتا ہوں، نہ کوئی کپڑے بناتا ہوں۔ اگر میری وائف جو ہے کیا نام ہے میرا ساتھ اگر نہیں دے رہی ہوتی تو پھر میں اور بڑی مشکلات میں رہ سکتا تھا۔
حکومت سندھ کے سن 2023-24 کے سالانہ اسکول سروے کے مطابق صوبہ سندھ میں پرائمری سے لے کر ہائی اسکول تک کل 40,978 اسکول ہیں۔ ان سرکاری اسکول کی حالت زار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پچھلے سال مئی میں سندھ کے محکمہ تعلیم نے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا تھا کہ صوبے میں 2,769 اسکول میں سرے سے کوئی استاد ہی تعینات نہیں۔
کہ سندھ ایک واحد صوبہ ہے جہاں پہ 66,000 شاید ٹیچرز انہوں نے کری ہیں۔ پنجاب میں تو 8 سال سے بالکل بند تھیں ٹیچر ہائرنگ، مگر اس کے باوجود بھی ایک کرونک شارٹیج آف ٹیچرز ہے، کیونکہ ایک گندا ڈس فنکشنل میل ڈیزائنڈ ماڈل چل رہا ہے آف ٹو ٹیچرز، پرائمری اسکول آف ٹو ٹیچرز اینڈ ٹو رومس، یعنی کہ 91% اگر اسکول ہمارے پرائمری ہیں تو اس میں 72% اسکولز ایسے ہیں یا 75 جو کہ سنگل ٹیچر یا ٹو ٹیچر اسکولز ہیں، اور کوئی 8,000 یا 9,000 اسکول ایسے ہیں جو کہ شیلٹر لیس اسکول ہیں۔
ایک اور بڑا مسئلہ ٹیچرس کی ٹریننگ کا بھی ہے، خاص طور سے پرائمری سطح پر۔
گورنمنٹ سیکٹر پہ تو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اسکولوں کا انفراسٹرکچر ایسا ہے کہ اسکول میں، بہت سارے اسکولوں میں، ایون کراچی کے بہت سارے اسکولوں میں آپ جائیں تو وہ بھوت بنگلہ لگتے ہیں آپ کو۔ پرائیویٹ سیکٹرز میں بہت سارے اچھے اسکول بنے، وہ بہت اچھے ہیں لیکن ان کی تعداد کم ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ گورنمنٹ سائڈ پہ بھی ہم اسکولوں پہ فوکس کریں اور ٹیچرس ٹریننگ پہ فوکس کریں، اور جو ٹیچر ٹریننگ ہے وہ بھی ہو گئی اگر تو اس کی امپلیمنٹیشن ہو۔
گزشتہ کئی برسوں سے 9ویں اور 10ویں جماعت میں پرائیویٹ اسکول کے بچوں کی برتری یہ بتاتی ہے کہ سرکاری اور پرائیویٹ اسکولز کے درمیان نہ صرف وسائل بلکہ بہتر طریقہ تعلیم کا بھی مقابلہ ہے۔ یہ نتائج ہی آگے چل کے بچوں کے بہتر مستقبل کا تعین کرتے ہیں۔
تقریباً 14-15 سال ہو گئے ہیں بچے پڑھاتے ہوئے، اور پرائیویٹ اسکول کے بچے شارپ ہوتے ہیں زیادہ، ریڈنگ، رائٹنگ، فل ان دا بلینکس، میری بیٹی ایسے بنا لیں گی، کر لیں گی، اور گورنمنٹ اسکول کے بچے نہیں۔ ٹو کلاس میں اس بچے کو پلس مائنس کے سوال نہیں آتے۔ ابھی میں نے تھوڑے دن پہلے ہی سکھائے، ڈگری میں جاتی ہوں، یہ تو نیوی میں ہی آگے نکلیں، آرمی میں جائیں یا نیوی میں جائیں، اور بیٹیاں بھی اچھی پڑھی لکھیں، ٹیچر بنیں یا کوئی اچھی پوسٹ پہ جائیں۔
سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔
اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف کے مطابق پاکستان ایسے ممالک کی فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں 5 سال سے 16 سال کی عمر کے تقریباً 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ ملک میں سرکاری اسکولوں کی کمی نہیں ہے لیکن وہاں ضروری سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں، اور اس کے علاوہ اساتذہ کی بھی کمی ہے۔ سدرا ڈار نے ماہر تعلیم شہزاد کیسر سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ پاکستان کے نظام تعلیم میں کون سے ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے لاکھوں بچے اسکولوں سے دور ہیں۔
پاکستان کے اندر نظام تعلیم عالمی معیار سے بہت پیچھے ہے، اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ نظام تعلیم میں ایک چیز تو نظام ہے اور دوسری چیز تعلیم ہے۔ تو نظام تو انتظام کا نام ہے، انتظام ہمارے سامنے ہے کہ جس طریقے سے انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں، پاکستان میں سہولیات نہیں ہیں، اسکولوں میں بھی نہیں ہیں، جامعات میں بھی نہیں ہیں، کوانٹیٹی بھی پوری نہیں ہو پا رہی ہے اور ساتھ کوالٹی بھی پوری نہیں ہو پا رہی ہے۔ اور جو دوسری چیز ہے وہ تعلیم ہے، جس کا تعلق نصاب سے، استاد سے ہے، اس میں بھی ہم پیچھے ہیں۔
پاکستان میں سرکاری اسکولوں میں تعلیم کا معیار اچھا کیوں نہیں ہے؟
دیکھیے، پاکستان میں سرکاری اسکول جو ہیں وہاں پہ اساتذہ کا تقرر ہی درست بنیادوں پہ نہیں ہوتا، بلکہ تعلیم ہمارے ہاں سیاسی بھرتیوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ایک بڑی تعداد میں اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کی وجہ سے یا کوٹا کے اوپر یہاں پر استاد کے طور پہ بھرتی ہوتے ہیں۔ جب اساتذہ ہی آپ کے پاس کوالٹی کے نہیں ہوں گے اور آپ بیسٹ لوگوں کو اپنے معاشرے کے استاد کے طور پہ لے کر نہیں آئیں گے، ان کا سلیکشن درست نہیں ہوگا، تو آپ کے اسکولوں کے اندر اپنے بچوں کو کون بھیجے گا؟ والدین اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں اس لیے بھیجتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک چیک اینڈ بیلنس کا نظام میں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہ انتظامیہ جو ہے وہ ان کے بچوں کی کیئر کے لیے اور اساتذہ کے اوپر نگرانی کے لیے موجود ہے. تو چونکہ ہمارے یہاں کوالٹی ایشورنس کا نظام نہیں ہے پرائیویٹ اسکولس کی طرح سرکاری اسکولوں کے اندر, بہترین اساتذہ کا انتخاب نہیں ہے, تو اس لیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ والدین ان باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں نہیں بھیجتے, گو کہ وہ بڑے ہوتے ہیں, گو کہ وہاں پر سہولیات تھوڑی سی بہتر بھی ہو, لیکن پھر بھی نہیں بھیجنا چاہتے.
کیا پاکستان میں پرائمری ایجوکیشن پر فوکس کی کمی ہے؟
پرائمری اسکولس تو چلیے کسی حد تک اگر ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے کوشش کی ہے گزشتہ 30 سالوں میں, لیکن پری پرائمری ایجوکیشن پہ کوئی فوکس نہیں ہے ہمارا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے اندر جب بھی کسی صدر کا انتخاب ہوتا ہے تو ان صدور سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ذرا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ابتدائی عمر کی تعلیم کے بارے میں, پری اسکول کے بارے میں, 2.5 سال سے لے کر 6 سال تک کے بارے میں, ارلی چائلڈ ہوڈ کے بارے میں کیا کیا ہے, جبکہ ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ ابھی تو بچہ چھوٹا ہے, ابھی تو بس اس کو گھر پہ کسی طرح سلا دیا جائے یا محلے کے کسی چھوٹے اسکول میں بھیج دیا جائے. تو گویا ہم سب سے بڑا نقصان یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ شعور سرکار کے سطح پر, عوام کی سطح پہ موجود نہیں ہے کہ انسانوں کی شخصیت کا جو اصل وقت ہے, تعلیم کا جو اصل وقت ہے, وہ ابتدائی عمر کی تعلیم یعنی 2.5 سال سے ہے, اور اس کے بعد پھر پرائمری تعلیم ہے.
سرکاری اسکول کے طریقہ نصاب میں کیا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟
دیکھیے, نصاب کے اندر ضروری نہیں ہے کہ چیزیں سب کی سب بدل دی جائیں, کچھ تو چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو ضروریات ہیں, اور جو ضروریات ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ضروریات ہیں. مثلاً زبان کے حوالے سے زبان و بیان کی جو قابلیت ہے اس کے پیدا کرنے کے لیے جو نصاب ضروری ہے وہ تو ہمیشہ سے ایک ہی جیسا رہے گا. ہم بچوں کو زبان سکھائیں گے, زبان میں بول چال سکھائیں گے, اس کا استعمال سکھائیں گے. ہاں, جہاں تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سائنس کے حوالے سے, جہاں سائنس کے حوالے سے چیزیں ہیں جو سائنٹیفک سبجیکٹس ہیں ان کو اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, جو ٹیکنالوجی سے متعلق چیزیں ہیں ان کو اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو سافٹ اسکلز ہوتی ہیں جو آج دنیا میں ضروری ہیں ان کو اپ ڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے, اور وہ ہمارے یہاں موجود نہیں ہیں. مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کے حوالے سے خاص طور کے اوپر ہمارے ابھی بھی ماؤس, ریم, روم یہ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے, جبکہ دنیا تو اس وقت اے آئی پہ بات کر رہی ہے, اور ہم اپنے بچوں کو ابھی رٹا لگوا رہے ہوتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہوتی ہے سدرا کہ ہم بچوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس کمپیوٹر میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے, اور کمپیوٹر استعمال کرنا اس کی مشق اسکولوں میں نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے. تو ٹیکنالوجی میں یقینی طور کے اوپر نصاب کو اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہے.
پاکستان میں جو تعلیم کا بجٹ رکھا گیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کافی ہے؟
دیکھیے, یہ تو بہت سیدھی سی بات ہے کہ پاکستان میں تعلیم کے حوالے سے بجٹ بہت کم رکھا جاتا ہے, لیکن یہ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بجٹ ہوتا ہے وہ بجٹ کا درست استعمال تو ہو نہیں پاتا. بجٹ کا ایک بڑا حصہ جو ہوتا ہے وہ صرف انتظامی اخراجات پہ چلا جاتا ہے. بجٹ کا وہ حصہ اساتذہ کی تربیت کے حوالے سے بچوں کے اوپر جو اینڈ یوزر ہے اس بچے کی تعلیمی نظام کی یعنی کوالٹی کی بہتری کے لیے خرچ نہیں ہو پاتا. ایک اور بات میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی ہم ایک ریسرچ کر رہے تھے اور ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ ایک بڑے پیمانے کے اوپر عالمی ادارے ڈونرز ایجنسی سندھ کے اندر ہی اگر ہم کہیں گے تو ملینز آف ڈالر دینے کو تیار ہیں. ان کے پروجیکٹس اس سال بھی ملینز آف ڈالرز میں چل رہے ہیں, لیکن اس کا وجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکولوں کی نظام تعلیم میں بہتری نہیں آ پا رہی. اس میں پیسے سے زیادہ جو بات مجھے نظر آتی ہے وہ ول پاور ہے.
ویسے تو ملک بھر میں تعلیمی معیار پر اکثر تنقید کی جاتی ہے, مگر دوسرے علاقوں کے مقابلے میں بلوچستان میں معیار تعلیم اور بھی پریشان کن ہے. اس صوبے کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ صوبے کے طلباء غیر معیاری نظام تعلیم کی وجہ سے ملک کے دیگر طلباء کا بھی مقابلہ نہیں کر پاتے. کوئٹہ سے وائس آف امریکہ کے مرتضیٰ زہری اپنی اس رپورٹ میں ہمیں ملک کے سب سے بڑے صوبے کے طلباء کی مشکلات بتا رہے ہیں.
یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ کولو یا واشو کا ایک پیریفریز کا بچہ وہ بکن ہاؤس یا باقی جگہوں کے اسٹوڈنٹس کو کمپیٹ کرے.
سادیہ بلوچ کا تعلق بلوچستان کے پسماندہ علاقے جل مکسی سے ہے. علاقے میں غیر معیاری نظام تعلیم کے باعث ان کے پرائمری اسکول کے بعد ان کا خاندان بہتر تعلیم کے لیے کوئٹہ منتقل ہو گیا, مگر ان کا ماننا ہے کہ کوئٹہ میں بھی تعلیمی معیار ایسا نہیں جو طلبہ کو اعلیٰ تعلیم اور قومی و بین الاقوامی سطح پر دیگر طلبہ کا مقابلہ کرنے کے قابل بنا سکے.
بہت زیادہ مایوسی ہوتی ہے کیونکہ بلوچستان کا جو ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کے ایکسپیرینسز آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ باقی ملک کے شہروں سے کمپیئر کیے جا سکتے ہیں. ایک طرف آؤٹ ڈیٹڈ تعلیمی نظام ہے اور دوسری طرف ایک سپریشن ہے, اسپیشلی اسٹوڈنٹس جو فیس کرتے ہیں. کافی اسکالرشپس کے لیے اپلائی کرتی رہی ہوں, انٹرنشپس کے لیے اپلائی کرتی رہی ہوں, ایون اب تو میں گریجویٹ ہوں, میں جابس کے لیے بھی اپلائی کرتی ہوں, بٹ ایز سچ کبھی آئی نیور گیٹ شارٹ لسٹڈ.
نسیمہ خان بھی سادیہ کی طرح کوئٹہ سے تقریباً 480 کلومیٹر دور ایک پسماندہ علاقے بارکان سے بہتر تعلیمی ماحول کی تلاش میں کوئٹہ آئی ہیں۔ یہاں وہ ایک لائبریری میں مقابلے کے امتحانات کی تیاری میں مصروف ہیں، لیکن غیر معیاری بنیادی تعلیم کی وجہ سے اب انہیں بہت زیادہ محنت کرنا پڑ رہی ہے۔
ٹی سی ایس کا ایگزام میں نے کلیئر کیا ہے، ریٹن اور انٹرویو کی تیاری کر رہی ہوں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہاتھی کا مچھلی سے مقابلہ ہو، یہ وہی والی بات ہے۔ ہمارے لیے یہاں کے اسٹوڈنٹ سے، وہاں کے تعلیمی نظام سے نکل کر یہاں کے اسٹوڈنٹ سے پھر مقابلہ کرنا ظاہر ہے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بلوچستان میں پست تعلیمی معیار ایک سنگین مسئلہ ہے۔ سال 2024 میں صوبائی سطح پر طلبہ کی صلاحیتوں کے جائزے کے بارے میں مرتب کی گئی ایک رپورٹ میں تعلیمی معیار کے بارے میں خاصی مایوس کن صورتحال سامنے آئی ہے۔ صوبے میں چھٹی جماعت کے صرف 26% طلبہ انگریزی پڑھنے اور سمجھنے کی مہارت رکھتے تھے، صرف 5% انگریزی لکھنے کی، 26% کا الفاظ کا ذخیرہ یا ویکیبلری، اور صرف 28% کی گرامر کی مہارت معیار کے مطابق تھے۔ رپورٹ میں حیرت انگیز طور پر یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ چھٹی جماعت کے طلبہ کو انگریزی پڑھانے والے اساتذہ نے بھی ان 4 مہارتوں میں کمزور کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ماہرین تعلیم کے مطابق بلوچستان میں تعلیمی ڈھانچہ کمزور ہونے کے باعث اس شعبے کے مسائل بھی زیادہ سنگین ہیں۔ قابل اساتذہ کی کمی، غیر حاضری اور تدریس کے معیار میں کمی درس اور تدریس کے عمل کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں۔
فیڈرل گورنمنٹ نے بھی، موجودہ گورنمنٹ نے ایجوکیشن ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے، لیکن اس پہ عملاً کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ایک تو آپ نے جی ڈی پی میں بجٹ میں لوکیشن 2% سے جا کے 4% پہ کرنا ہے، پھر آپ نے ریفارمز کرنے ہیں۔ یہاں پہ ٹیچر جو ہے وہ موسٹلی یا تو گوسٹس ہے یا انٹرینڈ ہے۔ آپ نے ان کو ٹریننگ دینا ہے، پراپر کرش ٹریننگ پروگرام دینے ہیں۔
گزشتہ سال بلوچستان میں نگران حکومت کی جانب سے جاری اعداد و شمار میں کہا گیا تھا کہ صوبے میں 3500 اسکول اساتذہ کی کمی یا غیر حاضری کے باعث بند ہے۔ محکمہ تعلیم کے حکام کا دعویٰ ہے کہ معیار تعلیم میں بہتری لانے کے لیے پہلے مرحلے میں اسکولوں کو فعال بنانے کے بعد اساتذہ کی حاضری کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔
لیٹر لکھ دیا ہے کہ اسکول بند نہیں ملے، اب بیکاز آف دس ٹیچرز اگر اسکول بند ہوا آپ ہمیں بھیج دیں یہ رپورٹ کہ یہ یہ اسکول میں یہ یہ ٹیچرز نہیں، اور ہم نے کافی اس کو بھی بہت زیادہ ٹیچرز کو فارغ کیا۔ ہم تو ریفارمز لانے کی یہی کوشش ہے کہ ہم نے جو ہے اسکول میں جو اساتذہ ہیں انہیں پریزنٹ کرنا ہے، جو ہمارے اسکول بند ہیں ہمیں انہیں کھولنا ہے، یہ ایک سب سے بڑا ہے، اور ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے اسے بڑھانا ہے۔ یہ ایشوز مجھے نظر آ رہے ہیں اسکول لیول پہ جو سب سے بڑے ہیں، اور بیسک فیسیلیٹیشن۔
ادھر سادیہ صوبے میں غیر معیاری نظام تعلیم سے ناامید ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ طلبہ کو خود ہی علم حاصل کرنے کے لیے وسائل تلاش کرنے اور مشکلات پر قابو پانے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔
میرے خیال سے اگر ہمیں وہ تعلیمی معیار اداروں میں نہیں ملتا تو ہم خود پڑھیں، خود سیکھیں اور اپنے سراؤنڈنگ میں ایسا ماحول بنائیں تاکہ ہم کمپیٹ کر سکیں۔
مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
یونیسیف کا کہنا ہے کہ گزشتہ برس ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جنوبی ایشیا کے اسکول جانے والے 12 کروڑ سے زیادہ بچے متاثر ہوئے۔ وائس آف امریکہ کی ارم عباسی نے یونیسیف کے جنوبی ایشیا کے مشیر برائے تعلیم میتھیو بروسارٹ سے بات کی اور جاننے کی کوشش کی کہ عالمی سطح پر ایک لرننگ کرائسس یا تعلیم کا بحران کیوں پیدا ہو رہا ہے۔
We are in the middle of what we call a learning crisis, meaning
ہم اس وقت تعلیم کے ایک بحران کا شکار ہیں، یعنی دنیا بھر میں ہر 10 میں سے 7 بچے 10 سال کی عمر تک پڑھنا نہیں جانتے، جبکہ ان میں سے اکثر اسکول جاتے ہیں۔ سو یہ ایک پریشان کن صورتحال ہے، کیونکہ بنیادی طور پر لکھا ہوا پڑھنے کی قابلیت، بنیادی خواندگی، بنیادی گنتی اور معاشرے میں لوگوں سے ملنے جلنے کی صلاحیتوں کے بغیر آپ وہ مہارتیں بھی حاصل نہیں کر پاتے جو ملازمتیں حاصل کرنے اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہیں۔ ہم ان ممالک کی بات کر رہے ہیں جہاں کے سکولوں کا ماحول مغرب یا ترقی یافتہ ممالک سے بہت مختلف ہے، اگرچہ وہاں غربت زیادہ ہے۔ سو ایسے ممالک میں معاشرتی اقدار اور صنفی روایات کی وجہ سے مثلاً لڑکیاں سکول نہیں جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ماحولیاتی تبدیلی کے باعث سخت گرمی یا طوفان بھی ہو، जिनकी वजह से या तो स्कूल तबाह हो जाए या उनके काम करने में रुकावट पैदा हो जाए, क्योंकि गर्मी की शिद्दत ज्यादा हो तो इससे जाहिर है स्कूलों के औकात मुतासिर होंगे, खुसूसन ऐसे बच्चों के लिए जो ज्यादा गरीब हैं और उनके वालदैन उन्हें घर पर पढ़ा भी नहीं सकते क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे नहीं और ऐसे हालात में उनकी पढ़ाई में कमी को पूरा नहीं कर सकते।
What does disparity mean?
तो मगरबी तालीम और पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया के स्कूलों कॉलेजों में दी जाने वाली तालीम का फर्क क्या है, इस फर्क के मायने क्या है?
पाकिस्तान एक अच्छी मिसाल है। पाकिस्तान में सीखने की सलाहियत में कमी या लर्निंग पावर 80% है, यानी 10 में से 8 बच्चे 10 साल की उम्र तक सादा से जुमले को सही मानों में नहीं समझ पाते। और अफगानिस्तान में बहुत से बच्चे और नौ उम्र बच्चे स्कूल से बाहर हैं, ये तकरीबन 2.5 लाख बच्चे हैं। लेकिन ऐसे में बहुत से बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं लेकिन उन्हें जो तालीम दी जाती है वो उनके लिए ज़िंदगी बेहतर बनाने के मौके में रुकावट बनती है। ये उन वजूहात में से एक है, जैसे कि बैरूनी अवामल, माहौलियाती तब्दीली, गुरबत वगैरह। और ये हकीकत के तदरीस का अमल नाकिस है क्योंकि असातज़ा हमेशा तरबियत याफ्ता नहीं होते या क्लास का साइज बहुत बड़ा होता है, यहाँ तक कि जब वो स्कूल जाते हैं और वो क्लासरूम में होते हैं तब भी वो इस मायार पर नहीं सीख पाते जिसकी उस निसाब से तवक्को की जाती है।
So what is the disadvantage?
आलमी सतह पर इतने बड़े पैमाने पर तालीम में इस तरह के फर्क का क्या नुकसान है, एक बच्चे को इसकी क्या कीमत अदा करना पड़ती है, खासतौर पर गरीब ममालिक में?
इसका एक नतीजा तो ये होगा कि बहुत से बच्चे स्कूल जाना बंद कर देंगे। अगर बच्चे कुछ सीख नहीं रहे, उन्हें एक ही क्लास में दोबारा पढ़ना पड़ रहा है तो वालदैन ऐसे में कहेंगे, और ये मैंने पाकिस्तान और बांग्लादेश में गरीब वालदैन को कहते सुना है कि तुम पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हो, बेहतर तो ये होगा कि तुम मुझे घर के काम या खेत के काम में मदद करो, मतलब गैर रवायती मुलाजमतें। तो इसकी वजह से वो स्कूल छोड़ने पर मजबूर होते हैं क्योंकि वो वहाँ कुछ सीख नहीं रहे। ऐसे में वालदैन उन्हें स्कूल जारी रखने पर मजबूर नहीं करते, जैसे कि मईशत के माहिर कहते हैं कि वो ऐसे में बहुत से मौके खो देते हैं। सो ये तो उन बच्चों का नुकसान है और उनके हकूक, उनके इंसानी हकूक छीनने के मुतरादिफ है। मेरा मतलब है कि इससे मुतालिक बहुत से आलमी मुआहदे हैं जहां कहा गया कि हमें दुनिया के तमाम बच्चों को तालीम देनी होगी। तो पहले तो इससे हम उन्हें महरूम कर रहे हैं, दूसरी बात यह है कि इससे मुआशरे मुतासिर होंगे। ममालिक की मुआशी तरक्की के लिए हमें तालीम की जरूरत है।
Poor countries like Pakistan and Afghanistan, they have seen...
पाकिस्तान या अफगानिस्तान जैसे गरीब मुल्कों में सियासी इंतशार रहता है, ये किस तरह बच्चों के तालीम हासिल करने के बुनियादी हक को मुतासिर करता है?
Of course, there is always political challenges. I would not put at the same level Afghanistan and Pakistan.
यकीनन सियासी चैलेंजेस हमेशा होते हैं। मैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान को एक ही सतह पर नहीं रखूंगा। हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में गैर तस्लीम शुदा हुक्मरान हैं जिन्होंने लड़कियों के लिए सेकेंडरी और आला तालीम पर पाबंदी लगा रखी है जो कि काबिल कबूल नहीं है। ये वो मामला है जिसके खिलाफ हम हमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप निस्फ आबादी के तालीम हासिल करने के हक से इनकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान में सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ सियासी तब्दीलियाँ और सियासी मुश्किलात हैं और ये हमेशा एक चैलेंज होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। हुकूमतों के पास आगाज के लिए हमेशा कुछ रास्ते होते हैं जिनका कम अज कम यूनिसेफ इस्तेमाल करने की कोशिश करता है।
वीए उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताज़ा तरीन खबरों, तज्जियों और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए फॉलो कर सकते हैं। आज तालीम के आलमी दिन के मौके पर अक्वामे मुत्तहिदा ने जो थीम रखी है जिसमें पूरी दुनिया के तालीमी निज़ाम के बारे में बात की गई है, ख़ासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन जो है उसको एज अ थीम रखा गया है जिसमें ये जानने की कोशिश की गई है और इस चीज़ को सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि किस तरह से इंसान और तालीमी मैदान जो है वो मर्ज करके इंसान को बेनिफिट कर सकता है इंसानी तरक्की में आगे आने वाली सदी में, और ख़ासतौर पर इस साल में इस पर फोकस रखा جائے گا۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں اپنا ویو 360، اور اسٹے سیف۔ پاکستان اور خطے بھر اور دنیا کی خبریں جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه، او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا تا اڑتیا لری۔ وائس آف امریکا کی ممتاسو تا داسی خبرون راوڑو چی دا قتلو دا پارا خلق دا خطر سر مخامخ کوی، مون نڑے سر یوزائی کو اور اختیا سر پیوست کو۔ وائس آف امریکا کی مون تاسو تا پورا عکس درخائیو۔
تاسو د ڈی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د این ٹی ایچ لنک اپ د لارې خلاصولی شئ۔ د دې طریقې به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی بی ویب پاڼه وګورئ۔
د این ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل سٹور پرانځئ، او که له تاسو سره اینډراید فون وي، نو تاسو ګوګل سٹور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې این ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ۔ په دویم پړاو کې د آی اگری تھنې کې کاږئ، او بیا د فلیگ لاندې د کنیکټ تھنې کې کاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنې یا بٹن کې کاږئ۔ له کنیکټېدو وروسته تاسو د ڈی بی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ۔
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، موږ پر باور بیلو. د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه، او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري۔ په وائس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د قتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، موږ نړۍ سره یوځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو۔ په وائس آف امریکا کې موږ تاسو ته پورا عکس درخایو۔
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی
جی ویبپاڼه په خپلو موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وښیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولی شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویبپاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که ستاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل سټور پرانځئ، او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل سټور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.